په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو خبري اژانسونو لیکنې دروړو. خبرونه له نجیب کامیرا.
شمالی وزیرستان کې د بدامنۍ خلاف مظاهره او پرلت دوام لري. په ننګرهار کې لزګونه داعش وسلوال تسلیم شوي. په عراق کې مظاهرچیانو په یوې اونۍ کې په دوهم ځل د ایران کنسلګری ته اور ورچول. دا سرټکی وسپام کړی بشپړو خبرنو ته. د شمالي وزیرستان په میرامشا کې د پښتون ژغورنې غورزنګ او ځایي ولس لخوا د بدامنۍ خلاف مظاهره او پرلت نن په درېمه ورځ هم دوام لري. دوی وروسته لاغې خپل غږ پورته کړی چې د نومبر په 28مه نیټه په همزوني سیمه کې د ماین له چاودنې وروسته امنیتي ځواکونو د سیمې ځینې ځوانان ونیول، چې وروسته د نیول شوو له منځه د رضا الله په نوم یو ځوان د امنیتي ځواکونو په حراست کې سا ورکړه. پښتون ژغورنې غورزنګ، همزوني قبایل او په قومي اسمبلۍ کې د مالی وزیرستان استاذ محسن داوړ د رضا الله د وژل کېدو پړه پر امنیتي ځواکونو اچوي. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر جمال داوړ نن مشال لړیو ته ویل
نو دا درنه راونه تو دا به دغه وخت را سوي سپیر چې رضا الله ته انصاف نه ملو شو او سپیر چې په وزیرستان شې مشته مکمله د تسلی رو کړی شوې نو چې داسې قسم واقعي بیان شي.
پرون د شمالي وزیرستان انتظامی ویلیو چې د همزونی قبایلو سره جرګه کامیاب شوی او دواړه خواوې د وی بل لوی جرګې په جوړولو رضا شوې دي، خو په خپل همزونی قبایلو په دې اړه مشال لډیو ته سند ویلی. په شمالي وزیرستان کې پرون په یو وسلوال برید کې د ملیشیا ځواک یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی دي. د پاکستان د پوځ د ولسی اړیکو ادارې ISPR لیکلي چې دا پیښه د افغانستان پولې ته نږدې رامنځته شوې ده او په ځوابي برید کې دوه وسلوال هم وژل شوی دي. د برید مسؤلیت تحریک طالبان حکیم الله ډلې قبول کړی دی. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د دسمبر په 15مه نیټه به په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې تحریک انصاف او د هغوی د پلوي ګوندونو د مشرانو په غونډه کې د پوځ د مشر د کار د مودې د غځولو لپاره د قانون سازۍ په اړه سلا مشوره کیږي. قریشی دا څرګندونې پرون په کراچۍ کې کړې دي. د پاکستان سترې محکمې د حکومتي وړاندیز نه پس د نومبر په 28مه د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوه د کار موده په دې شرط تر شپږو میاشتو پورې غځ ولې چې حکومت به په دې موده کې په دې اړه قانون سازي کوي. شاه محمود قریشی تر دې وړاندې ویلي او په دې اړه به د اپوزیشن ګوندونه هم په اعتماد کې اخلي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د داعش ډلې 9 نور وسلوال پرون یک شنبه په اچین ولسوالۍ کې له خپلو ښځو او ماشومانو سره افغان ځواکونو ته تسلیم شول. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي تیر ماښام مشال لډیو ته وویل دې کسانو خپل سپکې او درنې وسلې هم افغان حکومت ته سپارلې دي. له څو اونیو راهیسې په اچین او د ننګرهار ولایت په ځینو نورو ولسوالیو کې سلګونه داعشیان چې میرمن او ماشومان هم ورسره و افغان چارواکو ته تسلیم شوی دي. خو ګیانی وایي چې تسلیم شوی وسلوال په ملي امنیت کې دي او څېړنې ترې کیږي. خو د هغوی میرمن او ماشومان په یو ځانګړي ځای کې په خوندي ډول او تر هغه وخت ساتل کیږي چې حکومت یې د برخلیک په اړه کومه پریکړه وکړي. په عراق کې مظاهرچیانو په یوې اونۍ کې په دوهم ځل د ایران کنسلګری ته اور وراچولی دی. پولیس وایي حکومت زد مظاهره کوونکو په شیعه اکثریت لرونکي جنوبي ښار نجف کې دا کار ترسره کړی دی. د دسمبر په لومړۍ نیټه پر کنسلګری د اور لګولو برید په داسې حال کې ترسره شوی چې په سر ښار بغداد او د عراق په جنوبي شیعه اکثریت لرونکو سیمو کې خلک د مظاهرو لپاره لارو کوڅو ته راوتلي دي. دوی د زیاتو دندو یا وظیفو غوښتنه کوي، د پراخ فساد د پای ته رسول غواړي او خلکو ته د غوره خدمتونو غوښتون کړي. په نجف ښار کې ایراني کنسلګری ته د اور اچولو پیښه باوجود د دې رامنځته شوه چې د عراق پارلمان پرون د وزیر اعظم عادل عبدالمهدي استعفا منظور کړه. وزیر اعظم وروسته له هغې استعفا ورکولو ته زړه ښه کړ چې د تیرو دوو میاشتو په مظاهرو او د مظاهره کوونکو خلاف د پولیسو د سختې کاروایۍ په ترڅ کې له 1400 نه زیات کسانو وژل شول. اکثره عراقیان انګیري چې ایران د مهدي د حکومت ملاتړ کوي، خو ایران دا تورونه رد کړي دي. وړاندې د نومبر په 28مه مظاهره کوونکو همدې کنسلګری ته اور اچولی و او د نومبر په پیل کې مظاهره کوونکو په کربلا کې د ایران کنسلګری په نښه کړې وه. نن روسیا د چین سره د ګیسو د نلیکې د غزولو یو تاریخي تړون لاسلیک کوي. تمه ده چې نن به د چین او روسیې ولسمشران شی جین پینګ او ولادیمیر پوتین د ټی وی لینک له لارې په دې اړه په جوړو شویو مراسمو کې ګډون وکړي. دا بل اروپا نه د باندې د طبیعي ګیسو د لیږدولو لویه پروژه وي چې ګازو پروم شرکت به له سایبیریا 3000 کیلومتره لرې چین ته ګاز ورسوي. دا به لومړی ځل وي چې چین د خپل شمالي ګاونډي هیواد نه د نلیکې له لارې ګیس ترلاسه کوي. له دې سره به چین د روسیې د صادر راتي مارکیټ د سر مقام هم خپل کړی. تر 2015 کال پورې به هر کال 8.5 بلیون مکعب متر ګیس لدی لارې لیږدول کیږي. د یوکرین پوز پرون پر فیسبوک خبر خپور کړی او په یو بیان کې ویلي چې د هغوی دوه عسکر په ختیځ ډونس سیمه کې د جنگي ماموریت پر مهال وژل شوي دي. په بیان کې ویل شوي هغوی د نامعلومې چاودیدونکې آلې په واسطه تر ژوبلېدو وروسته ژوند له لاسه ورکړی. هغوی د لومړۍ کرښې د ساتلو مسؤلیت درلودلو. تر دې وړاندې په نومبر میاشت کې هم د یوکراین د پوځ شپږ سرتیري چې پکې یو ډګروال هم شامل وژل شوي ول. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه د ډونباس په جنگ کې تر اوسه له 1500 څخه زیات کسان وژل شوي دي. پر دغې شپږ کاله اوړي او د حل کولو لپاره د فرانسې، جرمني، روسیې او د یوکراین مشران د دسمبر په 9 څلور اړخیزه غونډه لري. له کله نه چې روسیې په 2014 کال کې د یوکراین کرایمیا سیمه نیولې، ورسره سم د یوکراین په لوهانسک او ډونیس ښارونو کې د بیلتون پالو پاسونونه پیل شوي دي. کیف تور پورې کوي چې روسیه د بیلتون پالو ملاتړ کوي، خو هغوی دا تورونه رد کړي دي. تو تر دې مهاله د مشال خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته د سراج ظهیر نه د هوا حالو د کرنسی بیاورو.
نن د ګل پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.55 روپی 1.5 پیسې غستل کیږي او په 1.55 روپی او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.99 روپی او په 200 روپی. یو یورو په 1.70 روپی 50 پیسې او په 1.70 روپی 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.70 روپی 1.5 پیسې او په 2.70 روپی 60 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.70 روپی 1.5 پیسې او په 1.70 روپی 60 پیسې. او یو افغاني په 2 روپی غستل کیږي او په 2 روپی 2 پیسې خرڅول کیږي. او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غستل کیږي او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې پورز په پېښور، بنو، ژوب او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پېښور کې په درجه حرارت کم ناکم وو او زیات نه زیات درویش. بنو کې شپږ او سلیلیش، ژوب کې 2 او 3، او کوټه کې به کم ناکم 2 او زیات نه زیات 14 ډیګری سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د شمالي وزیرستان په نرمشا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي ناسته نن په دریم ورځ هم دوام لري. په سیمه کې د پوځ او چارواکي له خلکو غوښتي چې له دوی سره د امنیت د ټینګښت په چارو کې مرسته وکړي. خو د غورځنګ یو ځایي مشر وايي پوځ او حکومت دې ډاډ ورکړي چې د سیمې بې ګنا خلک به نه ځوروي. د تحریک انصاف مرکزی حکومت په پوځي چارو اړوند قانون کې د بدلون لپاره له سیاسي ګوندونو سره رابطه پیل کړې. سپریم کورټ حکومت ته شپږ میاشتې وخت ورکړ چې د پوځ د مشر د کاري مودې غځولو لپاره واضح قانون جوړ کړي. د قانوني چارو یو پوه وايي حکومت به دا موضوع اوس پارلمان ته وړي. اونن په پاکستان کې د پښتنو د حقوقو د مبارزه او د پښتونخوا ملي او عامي ګوند بنسټي خودونکو عبدالصمد خان اڅکزي چې په خان شهید مشهور دی، پاکستان وختم کلین منځل کیږي. یو شنن کې د خان شهید د مبارزې عمده ټکی راخی.
د بابا پښتون خان شهید د مبارزې هغه مغز چې و درې ټکی: پښتو، پښتون او پښتونخوا.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع ته راشو. په میرمشا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي ناسته نن پر دریم ورځ هم روانه ده. د غورځنګ ځایي مشران وايي حکومت او پوز دې ډاډ ورکړي چې نور به پسیمه کې هدفي وجنې نه کیږي او نه به هم د نام نه لکه می پیخي ورسته به ګونه خلک زورول کیږي. په شمالي وزستان کې د پوز او چارواکي بیا د نوم نه خوده په شرط مشال لړو ته ویلي د سیمې د امنیت خکولو لپاره یې هڅه پیل کړې او خلک هم په دغه لړ کې باید د پوز مرسته وکړي. په شمالي وزستان کې احتجاج ورسته لاغې پیل شو چې د ځای خلکو په وینا د نومبر په 13مه د رضا الله په نوم یو کس د پوز په حراست کې عمل شو. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستان فوز یو لوړ پوړی مشر وای د سیمې حالاتو خکولو ته ژمن دی. د چارواکي بیګاش په دنوم نه خودلو په شرط مشال رادیو ته وویل چې د سیمې امنیتی حالاتو خکولو لپاره شپه ورځ هڅه کړې دي او همدا عمل دی چې اوس د سیمې خلک د شپې مهال هم بے له خطر په آزادانه توګه تګ راتګ کولی شي. دل چارواکی پر داسې محل مشال رادیو سره خبرې کولې چې د تیرې درې ورځو راهسې د همزونی سیمې یو ځوان وژل کېدو پر ضد پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشرانو او ملاتړیو میرانشاه کې احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی دی. د ځایي خلکو او پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړیو په وینا تیر زیارت همزونی کې بامی چاودنې پس امنیتي ادارو لس ځایي کسان د شک په بنیاد نیولې اوچت کړي ول چې دا دوی په وینا یو پکې رضاولاو چې د امنیتي ادارو یا فوز په حراست کې له تشدد نه مړ شوې. فوز د رضاولا د وژنې علت په اړه څه نه دی ویلي. د نومبر پر 13مه د رضاولا جنازې پس د غلطه لاریون وشو او د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشرانو د سیوري لاندې میرانشاه کې ولس درنه پیل کړه. خو د پاکستان فوز لوړ پوړي چارواکي له ولسه غوښتنه وکړه چې د احتجاجي ناستو په ځای د ورسره د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. البته پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان مخکشان بیا وایي چې یوازې د رضا الله د وژنې معامله نه ده بلکې د سیمې امنیتي حالاتو ترخه کېدو پورې به احتجاج ته دوام ورکوي او د ستونزو مستقل حل او ډاډ غواړي. پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان یو مخکش جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل
بام د مکاش ویو د بیا د خلک چکړې دی د په خلاف د میش د پی ټی ایم د ملګری احتجاج او کړو سه ورځې چې من د خلک تر خوشي کی په بد قسمتۍ سره مشتا رضاولا لاش ملاو شو. نو دا در نه راونه دو د به دغه وخت را سوي سپیر چې رضاولا ته انصاف نه ملاو شو او سپیر چې په وزیرستان شه مشتا مکمله د تسلی رو کړی شو وی نه وی چې دا څه قسم واکې به بیان شي وې د سره سره چې په علاقہ شه کې مو د ټارګټ کلین سلسله راونه دو یا تیرې شه گاڑی ګرځي و یا یو قسم ته بیا لیدا
په میرانشاه کې پرلتوالو او ځایي ولس په وینا د پرون نه د غلطه موبایل او انټرنیټ سهولت هم بند کړل شوی دی. بل طرف شمالي وزیرستان ضلعي انتظامیه یو والا چارواکي مشال رادیو ته وویل چې پرون د دسمبر په لومړۍ نیټه همزونی قوم او انتظامیه ترمنځ کامیابه جرګه شوی او دواړه خواوې د یوې لویې جرګې په جوړولو راضه شوي. دغه جرګه به په روانو درې ورځو کې د حالاتو څارنه کوي، د همزونی کوم اندېښنې به لرې کوي او د هغوی غوښتنې به پوره کوي. دوی دا هم وویل چې د وژل شوي رضا الله کورنۍ ته هر ډول ډاډ ورکړل شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بانو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان مرکزی حکومت په آرمی اکټ یا د پوسټ په قانون کې ترمیم لپاره له سیاسي ګوندونو سره رابطه پیل کړي. د علاقه وروسته چې د پاکستان سپریم کورټ د نومبر پر 13مه د هیواد د پوسټ د مشر کاری موده په مشروط ډول تر نورو شپږو میاشتو پورې وغځوله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د اتوار پروس په کراچۍ کې د متحده قومي موومنټ له مشرانو سره ولیدل. نوموړي تر دې مخکې د نومبر پر 13مه په ملتان کې رسنیو ته ویلي وو چې د پوز د مشر د کاري مودې غځولو په اړه به د قانون سازۍ لپاره اپوزیشن ګوندونو په اعتماد کې اخلي، خو پیپلز ګوند وایي حکومت د دې وړتیا نه لري چې د پوز د مشر د ملازمت مودې غځولو لپاره قانون سازي وکړي. سپریم کورټ له حکومت غوښتي چې د پوز د مشر د کاري مودې غځولو په اړه واضح قانون جوړ کړي. له اسلام آباد د احمد الله رپورټ.
د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د دسمبر په لومړۍ نیټه د متحده قومي مومنت پاکستان مشرولی خالد مقبول صدیقی، بیرستر فاروق نسیم، عامر خان او ځینو نورو مشرانو سره په کراچۍ کې ملاقات وروسته رسنیو ته وویل یاد ګوند یې په مشکل وخت کې ملګرتیا کړې ده او په راتلونکي کې به ورسره هم خپل مرسته جاری ساتي. د ملک چې کوم سیاسي صورتحال دی نو هغې په حق لمنګ خبرې وکړې او تیرو شپاړسو میاشتو دوران په مشکل حالاتو کې ایم کیو ایم زمونږ سره ملګرتیا کړې ده او را سره یو ځای ولاړ دي. راتلونکي ناسته چې د وزیر اعظم په مشرۍ کې بعد دسمبر په 15 نیټه په اسلام آباد کې کیږي، د ایم کیو ایم نه علاوه د نورو اتحادي ګوندونو غړي به پکې هم ګډون کوي. له دې وړاندې د نومبر په 13 شاه محمود قریشی په ملتان کې رسنیو ته ویلي وو چې د فوج د مشر کاري موده غځولو په اړه د سپریم کورټ تفصیلي فیصله راتللو وروسته د قانون سازی لپاره به اپوزیشن ګوندونه په اعتماد کې اخلي او هیله لري چې اپوزیشن به د ذمہواری مظاهره په کولو سره د حکومت سره مرسته وکړي. بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د نومبر په 13 د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر په مظفر آباد ښار کې یوې جلسې ته خپل وینا کې وویل موجوده حکومت د هغې ټولو وزیرانو، وکیلانو، د صدر او وزیر اعظم په شمول ټولو په دریو میاشتو کې د فوزي مشر ملازمت موده غځولو لپاره صحیح نوټیفیکیشن جوړ نکړی شو نو دوی به په شپږو میاشتو کې دا دومره مهمه قانون سازی څنګه وکړي؟ دا معامله به اوس پارلمان ته راځي او حکمران ګوند به پرې په ایوان کې اتفاقی رائے په څه ډول را پیدا کوي. د ذکر ده چې وزیر اعظم عمران خان سخت کال د اګست په 19 د جنرل قمر جاوید باجوا د کار موده تر دریو نورو کلونو لپاره د غځولو منظوري ورکړې وه، خو دغه فیصله بیا د نومبر په 15 په سپریم کورټ کې چیلنج کړی شو او د نومبر په 16 د سپریم کورټ چیف جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ اورېدنه شروع کړه او تر درې ورځو اورېدنې وروسته د نومبر په 28 سپریم کورټ د فوز مشر ته مشروط اجازت ورکړو او حکومت ته یو ویل چې په شپږو میاشتو کې دننه د قانون سازی وکړي. مشال ریډیو چې کله د قانوني چارو پوه نور عالم خان نه تپوس وکړو چې فوزي قانون څه شی دی او دې کې ترمیم لپاره حکومت ته څومره ووټونه پکار دي، نو نوموړی وایي په یاد قانون کې ترمیم لپاره ورته ساده اکثریت یعنی 102 ووټونه پکار دي.
این کې دې ته تحفظ ورکو چې دې به مبرای د پارلمنت کې یا عدلیه کې دې د پاره دا ایکس جوړ کو. سپریم کورټ ته ویلي دي چې په 243 آرټیکل کې تاسو امینډمنټ وکړئ چې کوم کې اپوائنمنټ کوئ هغه کې دا خبر هم راولي که چېرته ایکسټینشن ورکو دا هغې څه طریقه کار دی. د حکومت دا اراده ده چې بجای چې په آئین کې امینډمنټ کو ولې چې هغې کې 2/3 اجازه شي پکار ده، نو دې په آرمی ایکټ کې اوس امینډمنټ کول غواړي هغې کې
د ذکر دا چې 342 غړو په پارلمان کې د حکومت او د هغې د اتحادیانو شمیره د 100 نه زیاته ده، خو په سینټ کې بیا د حکومتي سینیټرانو او اتحادیانو شمیره د 40 نه کمه ده او اپوزیشن د سینیټرانو شمیره د 15 نه زیاته ده او دا وجه ده چې حکومت د سینټ نه بلونه پاس کولو کې د مشکلاتو سره مخ دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان وزیر اعظم مرکزی او صوبائی حکومتونو ته حکم کړی دی چې د زدهکوونکو د حقونو د خوندیتوب لپاره یو جامع تګلاره جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې زدهکوونکو د جمعې پر ورځ د خپلو غوښتنو په حق کې د ټول هیواد پر کچه مظاهرې وکړي. سټوډنټس اکشن کمیټه د وزیر اعظم د حکم هرکلی کړی دی، خو البته ویلي دي چې باید لومړی ګام په توګه په پوهنتونونو کې د زدهکوونکو د اتحادیو یا یونینونو انتخابات وشي. پر دې موضوع د عبدالحی کاکړ رپورټ.
د اطلاعاتو په څانګه کې د وزیر اعظم سلاکاري ډاکټر فردوس آشیکاوان پرون په ټویټر پاڼه ولیکل چې د ځوانانو د خوبونو رښتیا کول د عمران خان مشن دی. د دې په خبره وزیر اعظم مرکزی او صوبایي حکومت ته حکم ورکړی چې د زده کوونکو د حقونو د خوندیتوب په اړه یو جامع تګلاره جوړ کړي. نوموړی دا څرګندونې له هغه وروسته کړي چې د جمعې پر ورځ زده کوونکو د پاکستان په کچه د خپلو حقونو په حق کې مظاهرې کړې وې. دغو مظاهرو ته په اشاره سره د وزیر اعظم سلاکاري ویلي دا په ځوانانو کې د خپلو حقونو د خوندیتوب په لړ کې د پوهې څرګندونه کوي چې د خوشحالۍ خبره ده. نوموړی زیاته کړه چې زده کوونکي هغه طاقت دی چې د هیواد د پرمختګ لپاره پر نوي فکر، بصیرت او جذبه ولاړ جمهوری مشرتابه رامنځته کوي. د جمعې پر ورځ د سټوډنټس اکشن کمیټې تر چتر لاندې د پاکستان په مختلفو ښارونو کې په زرګونو زده کوونکو په مظاهرو کې په پوهنتونونو کې د طلبا یونین بحالي، د پوهنتونونو غیر فوجي کولو او په تعلیمي بجټ کې 10% زیاتوالي ترڅنګ نورې ګڼې غوښتنې کړې وې. د کمیټې یو مشر حیدر کلیم پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې د وزیر اعظم عمران خان د جامع تګلارې جوړولو د امر هرکلی وکړ.
د وزیر اعظم صاحب دا وینا د ډېر خوشحالی ده. مونږ یې ستایو خو مونږ وایو چې تش په خبرو نه کیږي بلکې باید عملی بڼه ورکړل شي. مونږ غوښتنه کوو چې د پاکستان په کچه د یوه کمیټه جوړه شي چې پکې د زده کوونکو استازیتوب وي. باید لومړی کار دا وشي چې د طلبه یونین انتخابات وشي او له دې وروسته به یونینونه سره کینی او د خپلو تعلیمي ادارو په اړه به تګلارې جوړې کړي چې څنګه چارې پر مخ وړې شي.
کله چې مشال راډیو له حیدر کلیم سره مرکه کوله نو هغه مهال په پس منظر کې د مظاهره چانو شعارونه اوریدول کېدل. حیدر کلیم وویل چې د خفګان خبره دا ده دوی په داسې حال کې د عمران خان د بیان ستاینه کوي چې دا وخت په پنجاب پوهنتون کې زده کوونکي د خپلو هغو ملګرو په اړه احتجاج کوي چې په مظاهرو کې تقریرونه کړي ول چې د ده په وینا له کبله پولیسو ورباندې مقدمې جوړې کړې دي. هغه تور پورې کړ چې د زده کوونکو په مظاهرو کې وینا کوونکو باندې د لاهور پولیسو مقدمې جوړې کړې چې پکې د قومي اسمبلۍ غړي علي وزیر وراره علمگیر وزیر د مردان پوهنتون د وژل سوي زده کوونکي مشال خان پلار اقبال لالا د لاهور یو اکاډمیسن عمر علي جان او د ګورنمنت کالج لاهور زده کوونکی فاروق طارق شامل دي. دا تصدیق ونه سو چې پرشته هم پولیسو مقدمې جوړې کړې دي او کنه. البته حیدر کلی مول کله عالمگیر وزیر سره د دوی ملاقات و نه کړل سو نو بیا به سړکونو ته راوځي.
دا شعارونه په پنجاب پوهنتون کې ورکول کیږي. دا مظاهره زموږ د پنجاب یونیورسيټي د ملګري عالمگیر وزیر په اړه ده. هغه په غیر قانوني توګه پولیس اوچت کړي او عدالت ته نه دی حاضر کړي. زموږ وکیلان تانیلا ورغلی وو خو غالته هم نشته. غوښتنه مو دا ده چې له عالمگیر وزیر سره دې زموږ ملاقات وشي کنه زده کوونکي به مجبور شي چې سړکونو ته راوځي.
د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو د ځوانانو د جمعې د ورځې د مظاهرو ملاتړ کړی وو. د دې هیواد د تعلیم وزیر شفقت محمود تیره ورځ ویلو چې د طلبه یونین د بحالۍ خبره به د وفاقي کابینې په راتلونکي غونډه کې راپورته کوي.
د عبدالحق کاکړ پر رپورټ کې مو د زده کوونکي حیدر کلیم لخلې واوریدل چې بیګای مشال لډو ته ویلی وو له پنجاب پوهنتونه پولیسو اوچت کړی. عالمگیر وزیر لا هم لا پته دی. خو د سټوډنټس اکشن کمیټه یو مخکخه او په لاهور کې یو استاد عمر علی جان نن پر خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل چې عالمگیر وزیر هم نن عدالت ته وړاندې کړل شوی دی.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز. لنډې صفې 2011 15,000 13,500 اول از درات سواتیا کلو هرتز.
د سند د دادو ضلع پولیس وایي د جمعې په ورځ څلور کسان د یوې لس کلنې ماشومې د سنګسارولو په تور نیولي چې پکې د ماشومې پلار او د هغې د جنازې لمونځ ورکوونکي ملا هم شامل دي. د پولیسو په وینا پلان لري چې د وژل شوې ماشومې مړې له قبر راوباسي او خپلې پلټنې بشپړې کړي. بل پلو په کامي سملا کې د دې سیمې یو استاد وایي په سند صوبه کې د ماشومانو نجونو د وژنې پیښې زیاتې شوې دي او د مخنیوي لپاره باید قانون سازي وشي. له اسلام آباد د سراج زهیر رپورت.
د دسمبر په لومړۍ نیټه د شپې نه وخت له مشال ریډیو سره خبرو کې د سند دادو ضلع واهی پانډي سیمې د تانی ایس ایچ او امیر علی ګروهی وویل دوی ته د نومبر په 13 خبرتیا تر لاسه شوه چې د خیرتر په غریز سیمه کې یو لس کلنه ګلسمان می ماشوم د نومبر په 27 په کانو وشتلو وجل شوی. د نوموړي په خبره له دې وروسته دوی هغه مولا ممتاز لغاری چې د دې ماشوم جنازه یې کړې و گرفتار کړو او بیا د هغه په مرسته د ماشوم پلار علی بخش رند او مور یو بل تن ونیول. د چانه چې دا وخت تفتیش روان دی. د پولیس افسر امیر علی ګروهی په وینا دوی د اسیسټنٹ سب انسپکټر غلام قادر ګوپانګ په مدیت کې د پاکستان پینل کوډ د دفعه 302-201 او بی یو سلشن تر لاندې ایف آی آر درج کړي او د قبر پرانستو لپاره د سیمې مجسټریټ ته درخواست ورکړي چې د اجازه ترستو به د ماشومې قبر پرانیزي او بیا به نورې پلټنې کوي او د دې د وژنې لامل به معلوموي.
دی
وایي اوس به دوی قبر پرانیزي زی او له هغه وروسته به تفتیش سرته رسی او چې ډاکټرانو کوم میډیکل رپورت راکړو دا هغه په بنیاد به نور پلټنې کوو. الن صد د ماشوم پلار وایي چې په دې یو کاڼی را پرېوتی او د هغې په وجه وجل شوي، نو دوی د سنګسارولو خبره نه کوي. بل پلو د دې سیمې نه د پاکستان پیپلز پارټۍ د قومي اسمبلۍ غړي عرفان علي د غاري مشال ریډیو ته وویل د دوی په سیمه کې دا ډېره دردناکه پیښه شوې او دوی به د خپل ګوند د مشرانو سره په دې خبره کوي چې د دارنګ پیښو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. دی وایي د لس کالو او اته کالو ماشومانو جنکو سره داسې کېږي او دا ډېر ظلم دی او موږ به د دې پر ضد اقدامات کوو او انشاءالله یو بل به وړاندې کوو. اصل کې تعلیم نشته دی او د سیند دننه په یو نیم ځای کې ډېر جهالت دی، نو ټول سیند په دې احتجاج کوي چې دا ډېر ظلم دی او له دې سره ډېر زیاتې شوې دي. د پولیسو په وینا د درج کړل شوي اف آی آر مطابق د ماشوم پلار او خپلوانو او څلور نورو کسانو د ماشوم د وژنې سازش کړی او ماشوم یې په کاڼو ویشتو وجلی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د پاکستان چیف جسټس د هیواد پر خزینه قاضیانو یا ججانو غږ کړی چې د اوریدونو پر مهال د سړیو ججانو په څیر برخود باید ونه کی. آصف سعید کوسا دا خبره پرون په لاهور کې د خزینه ججانو کلنی کانفرنس ته په وینا کې کړې. نوموړي زیاته کړې چې خزینه ججانې په ډیرو برخو کې تر سړیو بهتري دي. تفصیل د عبدالحی کاکړ پر رپورٹ کې.
دا دریم کال دی چې په لاهور کې د ښځینه ججانو کانفرنس جوړیږي چې پرون دی دویمه او اخیری ورځ وه. د وروستۍ ورځې د وروستۍ ناستې مشر میلمه د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس آصف سعید کوسو چې نوموړي د ښځینه ججانو په ستاینه کې خبرې وکړې. خو د دې ترڅنګ هغه پر ښځینه ججانو غږ وکړ چې د اورېدنو پر مهال په عدالت دننه سخته رویه ونه ساتي. آصف سعید کوسا دا واضح کړه چې ښځه سخته رویه ځکه ساتي چې د ده په وینا د پاکستان ټولنه سړي سالار ده. خو البته د ناستو ښځینه ججانو ته مشوره ورکړه چې د اورېدنو پر مهال ځانونه آرامه محسوس کړي.
دا نه خاندي چې هسې نه یو څوک بل معنا ځنې واخلي، خو سړی ججان دا مسله نه لري. هغوی له وکیلانو سره ټوقی کوي چې ماحول خوندور وساتي، خو ښځه ججه مجبوره وي چې خپل شخصیت بدل کړي. دا غواړي ځان پولادي ښځه وښیي چې څوک ورسره لانجه ونه کړي. دا هغه څه دي چې زه غواړم له تاسو سره ورباندې خبرې وکړم. زه ښځو ججانو ته مشوره ورکوم چې ځانونه آرام محسوس کړي، له ځان نه سړی ججان مه جوړوئ. تاسو ښځینه ججان یې ځکه چې تاسو تر سړیو په ډیرو خبرو کې بهتره یاست. تاسو زړسواند یاست.
آصف سعید کوسا غونډې ته دا هم وویل چې کله د عدالت په کمره کې چاپیریال آرامه وي، نو مقدمه چلوونکي هم ځانونه آرامه احساسوي او وکیل هم ښه دلیلونه ورکولای سي. خو د ده په خبره هغه داسې ښځینه ججانې لیدلي چې مقدمه چلوونکو ته برګ برګ ګوري، نو هغه مشوره ورکوي چې ښه آرامه واوسئ نو خلک به ستاسو درناوی کوي. آصف سعید کوسا دا هم وویل چې داسې هم لیدل سوي چې خلکو د ښځو له عدالتونو څخه د مقدمې منتقلولو لپاره درخواستونه ورکړي. د چیف جسټس د دې خبرو په غبرګون کې په کوهاټ کې وکیل او د صوبای اسمبلی پخوانی غړی مسرت شفی پرون مشال ریډیو ته وویل چې آصف سعید کوسا به دا خبره خامخا په یو پنسې منظر کې کړې وي. خو د دې په وینا په عدالت کې باید د ښځو او سړیو ججانو رویه نه ډېره سخته او نه ډېره نرمه وي.
چیف جسٹس کوم خبره کړی دا هغه بخپل یو سری ځنوی وی خو ما د خیال عدالت ماحول همیشه سیریس هغه کې ډیر سیریس میټرز ډیسکس کیږي. نو ظاهري خبره دا چې جی سری وی او هغه ځوی معاملات ته توان او معاملات د قانون په عدالتونو کې ډیر ګران کار. نو زه خو هم څه څه خبره نشته هغه هنر کې انصاف مو یو قانونو په خاطر نشته. هغه ته پکاري دي چې چا هغه کوم پروفیشن کې وي دا نه پکاري هغه چې دا هغه صحیح پکاري دا ډیر سختي نه پکاري او ډیر نرمي نه پکاري. معنوي اختيار کون پکار دا اعتدال کون پکار دا.
چیف جسٹس آصف سید کوسا دا هم ویل چې د پاکستان په عدالتونو کې شزینه ججانو شمیر په زیاتېدو دی او هغه غواړي په سپریم کورټ کې هم یو یا دوی شزینه ججانی وګمارل سي.
د عبدالحق کاکړ رپورټ په پیښور کې د غرمې 12 بجې کېدونکو دی. د خبرونو لنډیز له نجیب عامره.
رامشک نن په دریم ورځ هم د ځایي قبایلو احتجاج روان دی. دوی د امنیتي ځواکونو په ولقه کې د همزوني قام سره تړاو لرونکي یو ځوان رضا الله د مړینې نفس راوتلی. د شمالي وزیرستان چارواکو پرون ویلي وو د یاد قوم مشرانو سره جرګه کامیابه شوې. د پاکستان پوځ وایي پرون افغانستان پولي ترنګدي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ملیشا ځواکونو ترمنځ د ډزو په تبادله کې د ملیشا ځواک یو سرتېری وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. او په ځواب برید کې دوه وسلوال هم وژل شوي دي. د برید مسؤلیت تحریک طالبان حکیم الله ډلې قبول کړی. پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د دسمبر په 15 نیټه په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د تحریک انصاف او داوی د پلوي ګوندونو د مشرانو په غونډه کې د پوز د مشر د کار د مودې د غزولو لپاره قانون سازي په اړه سلا مشوره کړې. شاه محمود قریشی ته د وړاندې ویلو چې په دې اړه به د اپوزیشن ګوندونه هم په اعتماد کې اخلي. د پاکستان وزیر اعظم په پوهنتونونو کې د زده کوونکو د سازمانونو د بحالۍ لپاره د ضابطه اخلاق جوړولو هوډ ښکاره کړی. عمران خان پر ټویټر لیکلی په نړیوال کچ د اعلی معیار په پام کې نیولو سره د زده کوونکو لپاره ضابطه اخلاق جوړوي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د داعش ډلې 9 نور وسلوال پرون په چین ولسوالۍ کې له خپلو ښځو او ماشومانو سره افغان ځواکونو ته تسلیم شو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر په اړه د اجراتو عملیاتي راپور به نن د کمیسیون مشرتابه ورته وسپارل شي. په عراق کې مظاهرچیانو په یوې اونۍ کې په دوهم ځل د ایران کنسلګرۍ ته اور وراچولی دی. پولیس وایي حکومت ضد مظاهره کوونکو په شیعه اکثریت لرونکي جنوبي ښار نجف کې دا کار ترسره کړی.
او سرودونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی له سراج زهيره.
نن د انګريزي ژبې ورسپانې ډيلي ټایمز په اداري په پاکستان کې د ایډز په ناروغۍ لیکلي او ای سخت کال د ایډز ناروغۍ نړیواله ورځ د پاکستان لپاره په دې اهمه ده چې د سین پرتو ډیرو سیمه کې یو شمېر کیسونه رامنځته شوي. اداري وایي د یونیټ تر مخ دا وخت په پاکستان کې 1,85,000 خلک د ایچ آی وی ایډز ناروغۍ سره مخ دي او دا یوازې هغه دي چې د سرکار سره رجسټر دي، خو اصل شمېره لدی زیاته کېدی شي ځکه چې زیاتره خلکو ته د دې ناروغۍ په حق معلومات هم نشته. وړاندې لیکي یوازې د اکتوبر په میاشت کې په پنجاب کې 340 کیسونه مخې ته راغلي. د کومې وروستو چې ضروري شوه په ټول پاکستان کې د دې لپاره کار وکړي شي. اداري اخري کې لیکي باید چې پاکستان کې ډاکټران په دې مرض تحقیق وکړي او د نړیوالو ادارو سره په ګډه د دې د مخنیوي لپاره اقدامات ترسره کړي، او بل دا چې دې لړکي احتیاطي تدابیر هم ډېر ضروري دي. هم د دې په وجه یو انسان ځان له دې بچ کولی شي، خو په داسې حالاتو کې چې په پاکستان کې دې ناروغۍ سر راوچت کړي ضروري ده د ایډز له ناروغانو سره د عادي خلکو غونتی چلن وکړی شي. جنگ روس په خپل ادارې کې وایي د الیکشن کمیشن د مشر او د دوو نورو غړیو د ټاکنې او د پوز د مشر د کاري مودې غزول لپاره قانون سازی کول د حکومت لپاره ډېرې لوی ننګونې دي، او دا په داسې حال کې دي چې د الیکشن کمیشن د مشر پر ریټایرډ کې دوه کې دوه اونۍ وخت پاتې دي، خو لا تر اوسه حکومت او اپوزیشن په دې سلا شوي نه دي. ادارې وایي د اپوزیشن د مشر شهباز شریف لخوا د الیکشن کمیشن د مشر لپاره درې نمونه لیږل شوي چې پر وزیر اعظم عمران خان ته تحفظات دي. حکومت د اپوزیشن مشر په لیکلي بڼه د خبرولو فیصله شوې ده. اداري وایي دا ډېر ښه ګام دی چې په دې لیو بل سره رابطه وشي، ځکه که په دې هم د دواړو لخوا ځنډ مخې ته راغی نو دا مسله به عدالت ته لاړه شي او دا به د حکومت او اپوزیشن دواړو لپاره ښه خبره نه وي. نوې مختص پڼ خپلې اداري د تیلو په نرخونو لیکلي او وایي د تیلو په نرخونو کې زیاتوالی د عام ولس پر ژوند ډېر اثر غورځوي، ځکه چې له دې سره خوراکي توکي ګران شي، د ګاډو کرایانې سیوا شي، او بل پلو د سرکاري نوکرانو په تنخواګانو کې یوازې 10% اضافه کیږي. خود تیلو نرخونو په وړاندې دغه اضافه هیڅ نه وی. ادارې وایي اوس چې حکومت د پټرول په نرخ کې 25 پیسې کمی وکړو نو دا څه زیات کمواله نه دی، خو په موجوده حالاتو کې دا هم غنیمت دی. خو له دې زیاته ضروری خبره ده چې دولت د فائدې رسولو لپاره حکومت نور اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په خوست کې د امریکا د هوایي برید موضوع راغستې او لیکلي دي. امریکایي چارواکي وایي په حمله کې د ولسی خلکو د وژنې تورونو په اړه خبر دي. بلخوا رویټرز خبرې ایجنسی په ایران کې د مظاهرینو پر ضد د تشدد په اړه لیکنه کړې چې ایرانی اپوزیشن سیاستوالي د پخوانی باچا رضا شاه پهلوی د واکمنۍ د وروستیو ورځو له هغې سره پرتله کوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له منور شاه اورو.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي په افغانستان کې د امریکایي پوځ مشرتابه وای چې دغه هیواد په جنوبي برخه کې په طالبانو د هوایي برید وروسته د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې د تورونو په اړه خبر دي. د امریکایي پوځ په یو بیان کې ویل شوی چې دغه برید د زیارت په ورځ د پاکستان له پولیسو سره نږدې د خوست ولایت په تیریزیو اولی شیرو ولسوالۍ کې شوی دی. ورځپاڼه د دې بیان په حواله لیکي چې په دغه هوایي برید کې د طالبانو درې وسلوال په نښه شوی دي. امریکا په داسې حال کې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد هوایي بریدونه زیات کړي چې دواړه خواوې د جنگ ختمولو لپاره د سولې د مذاکراتو بیا شروع کولو هڅه کوي. ورځپاڼه وړاندې لیکي د زیارت په ورځ په افغانستان کې د باګرام پوځي مرکز د دورې پر مهال د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ داسې تاثر ورکړ چې طالبان داس بدې ته تیار دي، خو افغان چارواکي او د طالبانو مشران وایي د سولې د مذاکراتو په بیا شروع کولو غیر رسمي بحثونه کوي. له خوستا د پارلیمان غړي جانمیر زازی واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې په هوایي برید کې یو گاډی په نخښه شوی، خو دا معلومه نه ده چې څو کسان پکې وژل شوي دي. ورځپاڼې زیاتوي چې په افغانستان کې د امریکا د هوایي بریدونو زیاتېدو سره د ولسی خلکو مرجوب له هم سیوا شوې ده. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی لیکي په ایران کې د اپوزیشن مشر میر حسین موسوی ویلي د هیواد استر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی د ایران د پخوانی باچا رضا شاه پهلوی په سیر دی. رضا شاه په 1909 او یایم کال کې انقلاب لواک لري کړی وو. موسوی دا مثال د روان مظاهرو پر ضد د حکومتي اقداماتو په ترڅ کې ورکړی دی. په ایران کې دا مظاهره د نومبر په 15 وروسته له هغه شروع شوه چې حکومت د تیلو بای لوړ کړی. وروسته د مظاهرو سیاسي بڼه پلکړه چې پکې د هیواد د مشرتابه د لری کولو غوښتنه هم شامل شوه. آیت الله خامنائی دغه تشدد یو خطرناک سازش بللې ده. رویټرز لیکي ایران په دې مظاهرو کې د وجل شو کسانو رسمي شمیر نه دی ورکړی، خو ایمنیسټي انټرنیشنل ویلي چې تر اوسه 161 کسان وجل شوي دي. تهران دا شمیر ردوي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د عراق پارلمان د وزیر اعظم عادل عبدالمهدی استعفا تایید کړه. په عین حال کې پرون یکشنبه زرګونه کسانو په ټول عراق کې د تیرو دوو میاشتو مظاهرو په ترڅ کې د وژل شو کسانو په یاد د ویر غونډې وکړې. اعتراض کوونکو چې یو غوښتنې د عراق په چارو کې د ایران د لاسوهنو بندېدل دي، پرون یو ځل بیا په نجف کې د ایران کونسلګری وسوځوله. احمد تکل معلومات لري.
پرون په داسې حال کې چې په پلازمینه بغداد او نورو ښارونو کې زرګونه کسانو د خپلو وژل شویو عزیزانو په یاد د ویر مراسم جوړول، د عراق پارلمان په خپل غونډه کې د صدر اعظم عادل عبدالمهدی استعفا ومنله. د مهدی حکومت له دوه میاشتنیو اعتراضونو وروسته چې په ترڅ کې له 400 زیات کسان ووژل شول له واکه لرې شو. تمه ده چې ولسمشر بهرام صالح به د دې مقام لپاره ژر داسې یو شخصیت غوره کړي چې د جګړه ځپلي عراق ستونزو ته د حل لاره وموندلی شي. د تیرو دو میاشتو اعتراضونه په 2003 کال کې پر عراق د امریکا له پوځي یرغل او د صدام حسین د رژیم له پرځېدو پر وروسته موده کې تر ټولو زیات جدي وو. په دې ترڅ کې لسګونه زره کسانو په حکومت کې د پراخ فساد، بېوزلۍ او د ګاونډیو هیوادونو په تیره د ایران د لاسوهنو پر وړاندې اعتراضونه وکړل. د معترضانو تیره اونۍ په نجف ښار کې د ایران پر قونسلګرۍ حمله وکړه او د هغې ودانۍ ته یې اور واچاوه. د معترضانو پرون د دوهم ځل لپاره پر دې قونسلګرۍ حمله وکړه او اور یې ور واچاوه. په عراق کې د دولتي ځواکونو لخوا د معترضانو ځپلو د نړۍ په کچه د یو شمیر سیاسي او مذهبي مشرانو غبرګونونه هم وپارول. د عیسویانو ستر مذهبي مشر پاپ فرانسیس په واتیکان کې د یکشنبه د ورځې د دعا په مراسمو کې په دې اړه وویل: د عراق بدلونونه په ډېره اندېښنه تعقیبوم. په ډېر خفګان سره پوه شوی یم چې اعتراض کوونکي په تیرو څو ورځو کې له جدي غبرګون سره مخامخ شوي دي چې تلفات هم درلودل. زه مړو او ټپیانو ته دعا کوم، د هغوی له کورنۍ او د عراق له خلکو سره خواخوږي څرګندوم او له خدایه سوله او آرامي غواړم. په بغداد موصل او د عراق په ځینو نورو ښارونو کې اعتراضونه پرون هم روان و. معترضانو د صدر اعظم عبدالمهدي د استعفا د هرکلي تر څنګ د اساسي بدلونونو غوښتنه هم کوله. و اویا کلن عبدالمهدي چې تیر کال د سخت سیاسي توپان په دوام د ښکېلو اړخونو د جوړجاړي په نتیجه کې صدر اعظم شو، درې ورځې مخکې خپله استعفا د عراق پارلمان ته وړاندې کړه. نوموړی به د نوي صدر اعظم د غوره کېدو تر وخته د سرپرست صدر اعظم په توګه پر دنده پاتې شي.
دا مشال ریډیو ده.
د ننګرهار چارواکي د ولایت په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې د لسګونه نورو غړو د تسلیمېدو خبر ورکوي. په تیرو څو اونیو کې په اچین او د ننګرهار په ځینو نورو ولسوالیو کې د داعش سلګونه جنګیالي چې سلګونه ښځې او ماشومان هم ورسره ول افغان چارواکو ته تسلیم شول. د ننګرهار د والي ویاند وایي د داعش له وسلوالو څخه ملي امنیت تحقیقات کوي او کورنۍ په خوندي ځایونو کې دي. بیا هم د احمد تکل رپورټ.
په اچین ولسوالۍ کې چې په افغانستان کې د داعش پلازمینه بلل کېده، پرون یک شنبه د داعش ډلې 940 تنه نورو جنګیالیو ځانونه افغان ځواکونو ته تسلیم کړل. د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوګیانی تیره شپه ازادۍ راډیو ته ویل چې له دې ډلې سره ښځې او ماشومان هم وو.
اچین ولسوالۍ په مربوطاتو کې تر سختو عملیاتو او د داعش د ماتو وروسته نن 940 داعش وسلوال چې یو شمېر مېرمنې او 340 ماشومان هم ورسره دي امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول.
ښاغلی خوګیانی زیاتوي چې د کسانو خپلې سپکې او درنې وسلې هم افغان حکومت ته سپارلې دي. په وروستیو څو اونیو کې د داعش ډلې اړوند له زرو زیات کسان چې له نیمایي زیاتې وسلوال جنګیالي دي او سلګونه ښځې او ماشومان هم ورسره دي په څو جوپو کې په ننګرهار ولایت کې تسلیم شوي دي. په جګړه ځپلې افغانستان کې چې یو وسلوال هم له جګړې لاس اخلي عام افغانان هرکلی کوي، نو له جګړو څخه د دومره لوی شمیر وسلوالو لاس اخیستو افغانان زیات هیله من کړي. خو په عین حال کې داسې اندېښنې هم څرګندې شوي چې دا ښه روزل شوي افراطي وسلوال به چیرته ساتل کیږي او آیا د دوی او د دوی د کورنیو لخوا خو به عامو خلکو ته کوم زیان نه پیښیږي؟ د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان رئیس لال ګل لال له افغان حکومت څخه غواړي چې د داعش له وسلوالو سره د ژنیو د کنوانسیون له اصولو سره سم چلند وکړي. خو ښاغلی لال دا خبرداری هم ورکوي چې د هغوی په ماشومانو کې د احتمالي توندلارو افکارو خطر ته باید جدي پام وشي.
چې په احتیاط نه کار واخیستل شي او وکتل شي چې که چېرته د دوی ماغزه وینځل شوي وي د تروریستانو په لاس باندې، باید دولت وګوري په هغه اصلاحي سنټرونو یا مرکزونو کې د دوی رواني او د بیا سالم لار ته د دوی د راوستلو په اړوند باندې باید خپلې ذمهواري سر ته ورسوي.
د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوګیانی وایي د دې وسلوالو او د هغوی کورنۍ په خوندي ځایونو کې ساتل کیږي.
تسلیم شوی ټول د ایشان د ملي امنیت منصبینو سره د لدوی چړنی هم کیږي او وروستي مراحل د دوی لوري بشپړیږي. ولې د دوی مرمن او ماشومان په خوندې ډول ساتل شوی دي په یو ځنګړی ځای کې دوی لپاره ټول لمړني خدماتونه هم برابر شوی دي.
ښاغلی خوګیانی زیاتوي چې دا کورنۍ به تر هغه وخته په دې ځایونو کې ساتل کیږي چې افغان حکومت د هغو د برخلیک په اړه نوې پریکړه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
نن په پاکستان کې د پښتنو د حقونو د مبارز او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند بنسټ ایښودونکي عبدالصمد خان اڅکزي تلین لمانځل کیږي. نوموړی په 1908 زیږدیز کې زیږیدلی او په 1903 زیږدیز کال کې وژل شوی و. د تر نیم زیات ژوند په زندان کې تیر کړی و. نن د هغه پر ژوند او سیاست بیلابیلې غونډې جوړیږي. زموږ همکار بوروال کاکړ د نوموړي پر مبارزه له نظر لرونکو سره غږیدلی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند نن د عبدالصمد خان اڅکزي د شپږ څلوېښتم تلین لمانځلو لپاره د کوټې په ګډون په یو شمېر نور ښارونو کې د غونډو تابع کړې ده. د یاد ګوند مخکښ ډاکټر حمید خان اڅکزي بیګا مشال راډیو ته وویل چې په دې لړ کې به خاص غونډه د کوټې په هاکي سټېډیم کې ترسره کیږي.
د خانشي د تلین پاک له ډېر جلسې د همیشه په توګه روان دي. نو موږ دلته کوټ ښار په منځ کې یو هاکي سټېډیم دی پدی کی بجل سوی او مولانا فضل رحمان بهم زمج ملمای وی دا بدی لک د جمعیت د پښتونخوا گډه جلسه
د دې ترڅنګ به په یو شمیر نورو غونډو کې پوهان د عبدالصمد خان اڅکزي پر ژوند او مبارزه ویناوي کوي. د عبدالصمد خان اڅکزي په اړه د یو شمیر کتابونو لیکوال شوکت ترین وای هغه د شل کالو په عمر کې په عملی توګه سیاست پیل کړی و.
1908 کې غازی امان الله خان د یورپ په دوره تللی نو خر عبدالصمد خان اڅکزي په چمن کې دا وخت د عمر شل کاله و استقبال او درناوی کړی و او بیا چې کله په کال 1990 کې په افغانستان کې د بارنۍ د سیسو په وجه د غازی امان الله خان مترکی بچی ته تاوان رسیدل نو هم خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي په مارچ 1990 کې داغه د کومک تابع کړی و. خو په دې سلسله کې دی په ژوند کې لومړی وار نیول سوی و او یو میاست یا 28 شپې په پولیس لاین کوټه کې په بند کې ساتلی و.
شوکت ترین وویل عبدالصمد خان اڅکزي د پښتنو د حقونو لپاره د خپل شپږ شپېته کاله ژوند، څلورویشت کاله د انګریز د واکمنۍ پر مهال او له هغه وروسته د پاکستان په زندانونو کې تیر کړی و. لیکوال او څېړونکی پروفیسر غنی خان غنو وای د عبدالصمد خان اڅکزي په مبارزه کې د ژوند هر اړخ ته پام سوی و.
د بابا پښتون خان شهید د مبارزې هغه مغز چې و درې ټکي و: پښتو، پښتون او پښتونخوا. پښتونخوا کې لر او بر، افغانستان پکښې. نو د ده د ژوند لوی ټکي چې و پښتو، پښتون او پښتونخوا و. د دغه دپاره وده او د هغه بیا زمینی شیان چې ازادي و، جمهوریت و، متفقه آئین و.
د کوټي د پښتو اکیډمي مشر او لیکوال سید خیر محمد عارف وای عبدالصمد خان اڅکزي د سیاسي مبارزې ترڅنګ په سیمه کې د صحافت لپاره هم د پام وړ ګامونه پورته کړي وو.
خان رشید په بلوچستان کې د پریس سیکشن مطالبه کړې وله. پریس سیکشن چې منظور شوی د هغه مطابق عزیز الکترانیک پریس خان رشید ولګولی او له هغه څخه د استقلال اخبار اجرا وکړله. بیا ورپسې خان رشید په 1953 کال کې حسین کمال خان چلوله د پښتو رساله رساله اجرا وکړه. ورسره کوم وخت پښتو رساله باندې بندیز ولګېدی هغه وخت بیا د پیغام جدید د اجرا وسوله. له هغه پسې بیا د ګلستان په نامه باندې یوه رساله راووت چې د خان رشید کلی وی ګلستان د هغه په نامه باندې د هغه ایډیټر په ظلامت غازی وی او خان رشید مرسته ورسره کول.
عبدالصمد خان اڅکزي چې به له زندانه را خلاصو نو به د خپل پیغام رسولو لپاره کلی پر کلی ګرځېدی او پښتانه به یې په خپلو حقونو او د هغوی ترلاسه کولو په لارو چارو پوهول. ډاکټر حمید خان اڅکزي وای خپل پلار عبدالصمد خان اڅکزي له دې کبله په ژوند کې ډیر کم لیدلی چې هغه به تل په زندان کې و.
د چې جیل ولاړی 1948 کې زه د درشا پیدا سویم او زه د 50 کالو هم چې دی پسند 450 کې د جیل رایلسو. نو دلته ما او بابا سره ویلدل سهار وختي کښېناستی موږ به هم وختي کښېنولو چې پر موږ سمه نه لګېدل. ماښام یې ډوډۍ مېلمه که به وکړه نو موږ په دباندې په بیټه کې خوړله، ریډیو به وه، خبرونه یې ریګولر اورېدله. سهار بیا در غرمې پورې د کور ولوستو لویانو ته قرآن مجید په ترجمه وایه، پر تعلیم ډېر مین و.
عبدالصمد خان اڅکزي د 1908 کال د جولای پر 1 د کل عبدالله ضلع په ګلستان کې زیږیدلی و او د 1903 کال د دسمبر پر 2 نیټه په کوټه کې په خپل کور کې د خوب پر مهال د لاسي بم په 14 کې وژل سوی و. نوموړی لاغ وروسته په خان شهید مشهور سو.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د کراچۍ ښار ورې د 2013 زیږدیز کال په اکتوبر کې د دې ښار د صدر بازار د مشهور امپریس مارکیټ تر زر زیات دوکانونه ونړول. د دې بازار د کاروباریان وایي زخت ډېر مالی تاوانونه یې وګادل. پر دې موضوع پاکستاني ډان رسپانې ولیکنه خپره کړې چې پکې ویل شوي داسې معلومیږي چې حکومت صدر بازار له غریبانو پاکول غواړي. د دې لیکنې مهم ټکي درورو. د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي په 1945 زیږدیز کال کې د کراچۍ په امپریس مارکیټ کې د دوکانونو شمیر 415 و چې په شاوخوا کې واړه دوکانونه یا کیبنونه هم جوړ شوي ول. په دې بازار کې زیاتره د وچې میوې، چایو او هګیو کاروبارونه کېدل. د دې دوکانونو ډیری مالکانو په غیر قانوني توګه وړو کاروباریانو ته ورکړي ول. دا کار د کراچۍ د ښاروالۍ مامورینو په خوښه کې ده چې هغوی به پیسې پکې جوړولې. لیکنه کاږي د کراچۍ د صدر بازار امپریس مارکیټ د ښار د ترانسپورټ لوی مرکز و. په 2013 زیږدیز کال کې هلته د باج ورکوونکو دوکاندارانو شمیر شاوخوا 6000 او د یو کال په موده کې د کیدونکو کاروبار اندازه له 1 ارب روپو زیاته ښودل شوي. لیکن وایي دا سمه ده چې د امپریس مارکیټ ګڼې ګڼې په صدر بازار کې ټرافیکي ستونزې جوړې کړې وې، خو اړوند حکومتي ادارو د دې مسلې د حل لپاره د پام وړ هڅې ونه کړې. د وخت له تېرېدو سره د امپریس مارکیټ دوکانونه هم زاړه شول، خو مرمت یې ونه شو. د سپریم کورټ د یو حکم پر اساس د 2013 زیږدیز کال د اکتوبر پر 20مه انتظامیه د امپریس مارکیټ دننه او په شاوخوا کې 1295 دوکانونه ونړول. د روان 2019 زیږدیز کال په مارچ کې له یوې سروې سره سم تر 200 زیات دوکاندارانو ویلي چې د دوکانونو یې نړیدو له وجې ورته غټ مالي تاوانونه اوښتي. د دوکانونو نړیدو له وجې د یو زیات شمېر کورنیو سړي او ښځې بېروزګاره او په قرضونو کې ډوب شول. لیکن وایي یو شمېر کاروباریانو ته په نورو ځایونو کې دوکانونه ورکړل شول، خو هغه وار له مخه قبضه شوي ول. په صدر بازار کې د سودا اخیستونکو شمیر 50% کم شوی او داسې اوازې دي چې نور به د سورلۍ حکومتي ګاډي له مرکزي صدر بازاره نه تیریږي. لیکن کاږي هغه دوکانونه چې لا هم په امپریس مارکیټ کې پاتې دي، مالکانو ته ځینې کسان دړکې ورکوي چې ورڅخه به ونیسي. له لیکنې سره سم داسې ښکاري چې حکومت غواړي صدر بازار له غریبانو پاک کړي. په لیکنه کې پوښتنه شوې چې آیا حکومت نشوای کولای په امپریس مارکیټ کې داسې بدلونونه راوړي چې د دې بازار د اویاو کالو تاریخ او هم یې کلچر زیانمن نشي.
دا مشال ریډیو ده.
په ورځو کې د ماموزو مدني فعالان حکومت غواړي چې په سیمه کې د تعلیم اسانتیاوې برابر کړي. دوی په خبره د سیمې د شاوخوا 15 کلو ماشومانو لپاره سکولونه نشته. دوی وایي حکومت دې سروې وکړي او په ترجیحي بنیادونو د ماشومانو د تعلیم ستونزه حل کړي. چارواکي ډاډ ښیي چې د ماموزو ماشومانو ته به سکولونه جوړ شي. طارق اورگزی معلومات راکوي.
د ادارې بلالدین اورگزی وایي که حکومت غواړي چې هغلته د خلکو ژوند بدل شي او سیمې ترقی وکړي، نو په ترجیحي بنیادو دی ورته د تعلیم په لړ کې سہولتونه ورکړي.
یو کله د 4000 اوټ ته خو یو سکول هم نه لري، نو دا تقریبا 35 کلی د سیدي څخه د پرایمري اډوکیشن نه محروم دي، هغه د فیمیل او میل دواړو نه. همدا مو مطالبه ده چې حکومت دراشي سروې د وکی چې کوم کلیو ته ضرورت ابدي زیاته دي، هغه ته د فورن د پرایمري اډوکیشن ورکړي.
د سامي یو بل مدني فعال محمد الیاس اورگزی وای تعلیم په میدان کې د ماموزو سیمه شاته د پاتې کېدو بنیادی وجه دا ده چې هغلته په یاد شبکې حکومتي مشرانو د ضرورت په بنیاد نه، بلکې د خپل مفاداتو د ترلاسه کولو لپاره مخصوص او خصوصي طبقې ته کار کړی دی. محمد الیاس اورگزی زیاتوي اول خو هغلته په ډیرو علاقو کې سکولونه نشته او کبیابي، نو هغه په هغو ځایونو کې جوړ دي چې عام خلک ورته رسی نه لري، او بل دا چې د سیمې ډیری تعلیمي ادارې غیر فعال دي.
انجینران روتو د سکولونو به ډاکټران روتو خخه ډاکټري بروتي، خو بدقسمتی سره حکومت ته هغه خلکو رسی کیږي چې څوک په حکومت کې مطلب رشوت ورکوي، پیسې لګوي یا اپروچ کوي، نو هغه خلکو کور باید سکول نه جوړ شي. خو بیا هغه سکول داسې ځای کې جوړ کی چې هغه ته د عوامو رسی نه کیږي، کلی نه لګلري وي یا د ملکانان ته هغه نه اجره جوړ کی.
بلخوا سینیټر اورنګزیب اورگزی وای په ماموزو کې د تعلیم شعبه ډیره کمزوري پاتې شوې، نو د هغه غټه وجه دا وه چې وسایل نه لرل. خو اوس حالات بدل شوي، نو حکومت به هغلته د خلکو تعلیم او ترقۍ لپاره ډېر زر خپلې هلې ځلې پیل کړي. سینیټر اورنګزیب اورگزی زیاتوي په سیمه کې د ضرورت په بنیاد به د خلکو مسایل حل کولای شي. هغه دا هم ویل د حکومت په ترجیحاتو کې ډومبه هغلته د جنگونو او پوځي عملیاتو پر وخت د تباشي سکولونو بیا آباد کړی ده.
څو ری ډی پی راغلا ټوټل به مخکې 24 ارب روپۍ راتلي فاټه تا په پیر 104 ارب روپۍ راغلي، 11-12 ارب روپۍ د اورگزی دي. د اورگزی کې که سکول دی که څه دي یوم نشي پاتې کېده. ان شاء الله تعالی دا به پراپر متاثره علاقو ویزټ کوو او خلکو نه به تپوس کوو
په اورگزو کې د 2010 او 2014 کالونو په منځ کې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات شوي چې پکې هغلته تعلیمي ادارو ته نقصان رسېدلی دی. معلوماتو تر مخه په سیمه کې د سرکاري سکولونو شمېره تر 3500 زیاته ده چې په دې کې یوازې 1240 سکولونه د ترګړې ښکار شوي دي. په ړنګ شویو سرکاري سکولونو کې د ډېرو کمو بیا آبادکاري شوې ده. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې.
پا په خوست کې د ایډز ناروغۍ پر ضد مبارزې د نړیوالې ورځې د لمانځنې په پار د کرکټ لوبه جوړه شوې وه. د خوست روغتیایي مسؤلین وایي په دې ولایت کې د ایډز 15 نوي ناروغان تر درملنې د مهال تر درملنې لاندې دي. د عام روغتیا وزارت د خوست په ګډون په 14 ولایتونو کې د ایچ آی وی یا ایډز درملنې مرکزونه پرانیستي دي. پر دې موضوع د نجیب الله الوخیل رپورټ او ورپسې یوه ولسی سندره.
په خوست کې دا ځل د ډسمبر اوله یا د ایډز پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ د یکشنبې ورځې په مازدیګر د دو ټیمونو ترمنځ د کرکټ په یوه لوبه ولمانځل شوه. ایچ آی وی یو ډول ویروس یا میکروب دی چې ایډز منځته راوړي. دا ویروس د بدن دفاعي سیستم له منځه وړي او له دې کبله بیا بدن نشي کولی چې د کوم میکروب یا ویروس پر وړاندې مبارزه وکړي. د خوست روغتیایي مسؤلین وایي د ایډز پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې د لمانځنې څخه پیغام دادی چې خلکو ته ورڅخه د ځان ساتلو لارې چارې وروښودل شي. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شانساری او د ډاکټر حافظ الله سنگین پروم د همدې ناروغۍ متخصص مشال روړي ته وویل
ایچ آی وی د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه درلوده او هم د کرکټ بورډ څخه په همکارۍ لوبه درلوده چې موږ وکړای شو چې د دغه بدمرغه او وژونکي ناروغۍ په اړوند په خوست ولایت کې عامه پوهاوی وکړو او د دغه ناروغۍ د مخنیوي لارې چارې د خلکو سره شریکې کړو.
الحمدلله په خوست ولایت کې دغه درې کوله کېږي چې موږ دغه مریضونو د پوره د ار ټي په نوم سنټر خلاص کړل دا دغه مریضونو ته موږ په منظم ډول دوایي ورکوو. هغه داسې دوایي دي چې کله هم دا یو مریض په منظم ډول سره شروع کی وي خوري، یعنی یو کول چې استعمال کړي د په وجود کې دغه وایرس اندازه بالکل کمیږي او نورو ته د سرایت وړ بیا نه وي.
د روغتیایي مسؤلینو په وینا چې په خوست کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 15 نوي دی، چاته څلوېښت پیښې په ښځو کې او 30 په نارینهوو کې دي. په دې کې د 11 کسانو عمرونه تر 14 کلونو لږ دي. روغتیا پالان وایي په دې ناروغۍ اخته کس ته په لاس ورکولو، په یوه کوټه کې پر استوګنه، له یو ټلیفون څخه په استفادې، په یو هاوس کې د لامبلو او په یو دسترخوان د ډوډۍ خوړلو له لارې ایډز یو بل ته نه انتقالیږي. یعنی د ایډز ناروغان کولی شي د خپلو کورنیو سره په یو کور کې ژوند وکړي. مدني فعال نقیب الله زران وایي
د ورزش له لارې عامه په هوای ډیر خطر سره کیږي، ځکه له ورزش سره ځوانان، مشران، زموږ خویندې او ماشومان پورې ټول ډیر علاقه مندي لري.
خوست کې د نورو ورزشونو په خوا کې د کرکټ مینوال ډیر دي. د کرکټ دوه لوبغاړي زیت الله شاهین او اصغر وایي ورزش د انسانانو فکري او فزیکي قوت پیاوړی کوي او تر ډیره ناروغیو ساتي.
هغه خلک چې ورزش یا سپورت نه کوي په مختلفو ناروغۍ اخته کیږي او ورزش یا سپورت د دې بهترین لار ده.
په ډیره جلب لوبه بس هغه دوه ټیمونه وشې کپتان یې متلا وګټله.
د نړیوال روغتیایي سازمان او ځینو نورو بنسټونو لخوا په خبره شوي ارقامو کې ښودل کیږي چې د 2013 زیږیدیز کال تر پایه پورې په نړۍ کې تقریبا 3.9 میلیونه وګړي د ایچ آی وی په وایرس اخته دي. که څه هم په افغانستان کې د دې ناروغۍ د ثبت شوو ناروغانو شمېر 2383 تنه دی، خو بیا هم د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله دا رقم کم دی.
دا مشال ریډیو ده.
لوی دریا بے پو گاڑی گا ماں دے دے دانتا گئے نو مارے گا ماں لوئی دریا بے پو گاڑی گا ماں دے دے تکلیف نہ کدلا والا شی تم رچ بو